درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودې ازادي راډیو دې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خیبر پختونخوا په واڼه ښار کې د سړک د غاړې بمي چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نورې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبه په ورځ وشوه. د سیمه ایزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمې روانو. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیروویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کیږي برخه واخلي. روسیه لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیفن کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر بخپل ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنگلاديش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولې. د اسام شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنگالي ژبې مسلمانان دي. ډیر اندېښنه لري چې دا پریکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان پناه شي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څلور ورځې وور دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولي دي او لا هم وور په سیمه کې خپرېږي. په یو بل رپورت کې به دا واورئ چې د که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. په ورته وخت کې به دا هم واورئ چې د یو روسي چارواکي څرګندونې چې په خبر کې مم درلوده تفصیل به پې ولرو چې وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې به دا هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې سخت بندیزونه په ښځو لګولي او د هر ډول مخالفت غږ یې چپ کړی. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا ازادي رادیو ده.
دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څلور رزنی ور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې. دوی د پنځشنبه په ورځ سزا دی راړي وتول کته هم په دولي خپل سیمه کې لګیدل ور وستري او بریده مهار شوه. خو په خبرې د دې ولسوالۍ ګڼ نور سیمه ته هم غزیدل او چې زیات اندازه ځنګلونه یې سوځولې. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو ویل دي چې ور 12 هکتار ځنګلونه به جوړ کړي. د ور د لګیدو دلیل تر اوسه مشخص شوی نه دی. تفصیلی په دې ریپورت کې اور
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګیدلې ور ډېره برخه ځنګلونه نسوځولې دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا ور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و. خو د دوی په خبره د وچناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالرزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو
موجودی ضرورت کی سرمایہ او زمونږ اینده نسلونو ته دا سرمایه سالم او کالم پاتې شي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیری او د باړۍ ترمنځ او همچنان د ماران وډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
کته هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولینو د راپور تر خپرېدو د دې ولګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي دی اور چې دلیل مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولې او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولې وه. تر دې وړاندې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته ورونه لګیدلې او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو څلو بیرته کابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
که هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې. خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. دوی د پنځشنبې په ورځ د اګست په اوم ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو نن هم د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکي نیولي او ځان سره یې وړي. تفصیلي د فیروزي عزیزي په بل ریپورت کې اورو.
ننم نو وضعیت هم دغه څه دی او والا سره ډېر خراب دی.
یوسف د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی افغان دی چې وایي له 45 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په دغه هیواد کې ژوند کوي. د پنځشنبې په ورځ د اګست په اوم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد د پرېښودو لپاره شاوخوا یوه میاشت وخت ورکړی خو شکایت کوي چې پولیسو په هر ځای کې پوستې او چیک پوینټونه جوړ کړي او افغان کډوال نیسي. یوسف زیاته کړه
دوی خو میاشت ټیم ورکړې ده. اسې خبرې دي چې میاشت ټیم دوی خو نیول کما غسې جاري ساتلې ده. بس لاس ته ورغلې نشي دي. والا سره ډېر خراب دی چې هر چیز کې هر طرف ته چاپی دي او نن هم په چوک کې ډاله والا ډول یو ډاله ډکه کړل پرونم چاپا والا پرونم زنانه بوتللې واړه واړه ماشومان هم بوتلل. نو زمونږ سره خوا کې چاپا شول او زنانه بوتل سلور زنانه او درې ماشومان او یو دانا سړی سره بوتو.
یو بل افغان کډوال او د پی او آر لرونکو اسدالله هم ورته شکایت لري او وایي چې پولیس ورکړل شوی مودې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي
چې باوجود د دې چې موږ ته د یو میاشتې د پاره سرکاری لیټر راغلی هماغه نیول دي هغه زورول دي هغه تکلیفونه دي لیټر چې دی لاندې پولیس طبقه چې ده هغه نه مني د پیسو دپاره بد ورځ روانه ده هر سړی چې په کوم ځای کې ونیوئ چې چانه پنځش کولې چانه لش کولې چانه شلش کولې چې څونه برابرېدل جوړېدی سوه هغو نه روانه ده د ګرفتارۍ منه سوې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې زرګونه افغان کډوال د ځورونو تاوتریخوالي او جدي ګواښونو سربیره له پاکستانه جبري ستنولو سره مخ دي. ریچارډ بنیت د چهارشنبه په ورځ د اګست په شپږمه په خپله ایکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو پیل ته غبرګون ښودلی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله یې خبرداری ورکړی چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. بنیت لیکلي چې دا ډول کړنې د جبري ډول بیرته نه ستنېدنې اصول نقضوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو افغان کډوالو ته چې د کډوالو د نوم لیکنې پی او آر کارتونه لري افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره له یوې میاشتې کم وخت ورکړی او ټینګار یې کړی چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دوی په زوره وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د چهارشنبه په ورځ د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د افغانانو هر ډول ستنول په خپله خوښه خوندي او باعزته وي. د یادونې ده چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري چې کلونه وړاندې ورته ورکړل شوي وو، خو د 2015 کال د جون له 1.5 وروسته یې د اعتبار موده ونه غځول سوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې سږکال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي او یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مخکې مو په ریپورت کې د یو شمېر افغان کډوالو شکایتونه واوریدل چې وایي سره لدی چې د پاکستان حکومت درې اونۍ مهلت ورکړی دی خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکړی کړی، خو په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي داسې تدابیر ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري د جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبری استلې لنړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 4مې تر 10مې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خوښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پیږو هېوالته دي، مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نو موري هم ازادي راډیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نسو ګرځېدل کاروبار نسو کول او اوس د حالات یا الله درحمو کې بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان د اوس نو ورکې چې ځم کاروبار کړي څو ورسو نهسته د ټرمو ورته غوانسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوز نو دغه کیسې روانې دي ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یونیسیار په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یونیسیار زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو یوه نړیواله مسله راخلو. یو روسي چارواکي نن وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالد ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د دې غونډې پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استاسي سټیف ویتکاپ د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او دواړو واشنگټن او مسکو د خبرې رغنده وبللې. جزئیات په دې ریپورت کې.
روسیا شانسونو د روسیې د ولسمشر د بهرنی تګلارې د سلاکار په وینا خبر ورکړ چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشیزي د ځای په اړه وار لمخه موافقه کړې ده او ولسمشر پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. که چیرته دا دوه مشران سره غونډه وکړي دا به د 2020 کال د جون له میاشتې راوروسته چې پوتین د امریکا له مخکنی ولسمشر جو بایدن سره په جنوا کې لیدلی وو د امریکا او روسیې لومړی سرمشي شوی. روسیه بیا د دوړو هیوادو اړیکې د 2020 کال په فبروري کې هغه وخت خراب شوې چې روسیه پر اوکراین برید وکړ. د اوشاکوف تر سرګندونو یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وو چې د ده د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او ژر به په خپله له ولسمشر پوتین سره وګوري. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل چې روسانو دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې دا سرمشیزه ترسره شي او ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې هم له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي او هم د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. د نیویارک ټایمز او سی این این د راپورونو له مخې ټرمپ راتلونکې اونۍ له پوتین سره غونډه وکړي او بیا به د ټرمپ، پوتین او زلنسکي ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا سرمشیزه به چیرته ترسره کیږي خو ولسمشر پوتین نن د عربي متحد اماراتو له مشر سره په مسکو کې ګوري. نو ځینې داسې انګیري چې شاید د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین غونډه په عربي متحد اماراتو کې وشي.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو د څار سازمان پرونو ویل طالبانو افغانستان کې د بیا ځلی واک تر لاسه کولو وروسته په خزو امجونو بندیزونه سخت کړي، خبري اعلان نیولی او د هر ډول مخالفت غږی غلې کړي. د غیداري پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واک ته څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو ریپورت کې ویل دي چې دغه هیواد وسمهال له سخت بشری کړکیټ سره هم مخ دی. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په خزو جنو سخت بندیزونه لګولي، خبري اعلان نیولي او د هر ډول مخالفت غږ غلې کړي. د غیداري افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کال وروسته هم بدريغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اگست 15 خبر کړي لیکلي چې دغه هیواد اوس مهال سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. پر راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ چې د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوانو د پراخه بیرته ستنېدو لامل لا پسې جوړ شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانیدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز لو اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو پر وړاندې تریخ یاد راپزړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لخپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2020 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان د دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایطو لسپرلیو او پلي تک کوونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی او سختو محدودیتونو بشری او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دنن یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یو وسیدونکو جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کله تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او تعلیم او تربیه نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حاسب شوی دی او بر علاوه خبرنگار فعالین د ښځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، وژل شول. ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپلو لومړنیو شمنو برخلاف د ښځو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابته کړه چې د ښځو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر ښځو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د ښځو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلی. د غرازي ښځې د کار او تګ راتک په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوی، خو بازارونه ساړه دي. هله راڅخه چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي. د پښتنه احمد شیبر د وی مرکی په پایل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړی ده. هغه په دې جواب کې وایي چې
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو دته په کار د سمه تګلار ورته جوړ شي. اصلا د څه د مونږ دوه بخش د اغلرو دی میوه په ارتباط، یو هغه تولیدی بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څور سره وسی. ډیر عوامل دی، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیره مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
څه سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورو تقسیمه وي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوې د سړو خونې ویلای شو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي، چې هیڅ کوم انرژي په کې استفاده شوی نه ده. دویمه هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو ماشینري په کې کارول شوی ده. او دریم نوې هغه دي چې هغه کنټرول پنسلا ای سی دی، ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنی چې هغه ثابت درجه باندې ساتي. او څلورمه نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته موږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونی بنګ ته پکار دی، ګرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی، مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولې دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار پکار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینه کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کیږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچ استامله، یا فرض مثال ناک دی په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخش میوې ده. او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوس ولې په دې ک بعضی لارې شته. یا انګور خو معلوم دار چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم، هغه سابقه میتود ده، اما موږ وچوای چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په موږ وچو، یا فرض مثال بعضی میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړی خون نه استفاده کیږي ډېر کامیاب نه دي متاسفانه، او هغه موږ نوسو ولای زه خپل می اسان دغه نه غواړم چې خلکو ته ووایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. په هر صورت کې داس یو دوه هفته، درې هفته، څلور هفته هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید ګرچې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړسوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونې ځتی باید جوړې سي، ځکه مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتود باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نس کولای چې ځتی مارکیټ ته شی ارزه کړو، کې ارزه کوم قیمت ډېر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار
وسی. عمر خیل صاحب، کته هم تاسو ټینګار کوي چې سړی خونی حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سی ویني، لکه د کنګنیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر وې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې معقتی لارې هم شته او معاصر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې دار چې هدف مې په ټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته دسی ورکو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضي انواع په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوع خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وختکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوی دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سی او یا په خمی تود سره په سړو خونو کې وساتل سی، که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک مودمخ کې دي ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلی چې ډیر ښه. یعنی مطلب هدف پټول کې دانه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوی ټکنالوژي نه د سیمنګ اوس په تورته په اصطلاح هغه سو ولې پدې چې زه نمونه دی مثال لرم د کوم مثال کیدای شي چې دا مصارف ولري د کې شک نشته اما تاثیرات زخت ډیر دی لکه باز کسان اوس وړي سړې خونی جوړې کړې دي چې دلمر له اورګانونو استفاده کوي دلمر له انرژي نه استفاده کوي دا ډیر عام سوي دی او الحمدلله په عامیدو دي چې دا ډیر مهمه ده سکه زه شاید دې مې چې سیستم دې په اسلام ګورته ده د سړې زنجیره وایي یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و سکه له زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله چې دا یو ښه پیشرفت ده نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي یا یار څوک مسولین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی او که دا که فرض مثال مونږه پارتي سوپر مخکینی میتود یا د کنګینه یا کومبل زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د له مهربان را په سپیشل نامه سلامونه کې هلی میومنې درنو ستونکو هلی د چروغ جوړ وي استه وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم هلی د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي به رسنه ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنو زده کوونکو نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څاړي کلري او څاډول یو پر بل باندې اغیز پرېږدي نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخرنی شئ بور سره مل پاتې سي او دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل درس پیلو لومړی سر کې موږ باید لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلی و دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کیږي څه دي په دغه موضوع باندې موږ پوهېدلی وو یو سل بیا یادونه کوم چې خپل احساسات څه دي احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي خبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا د غاکتر عملونو څرګندېږي چې احساسات لکه خوشي لکه غوسه لکه خفګان وېره شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپیریال سره مشته د تعامل څرنګوار شي چې سره ول د چاپیریال سره تعامل رامنځته کوي او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن د انسان د بدن او چلن سره هم اړیکه لري ورسره تړاو لري د انسان د ژوند په تجربه کې هم ډیر مهم رول لوبوي یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې موږ پر ذهن باندې او موږ پر رویه باندې یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي راځو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره دا هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي یعنی دا پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي دغه درې پروسه یعنی دغه درې مرحلې چې سره ترسول کیږي چې لومړی معلومات لاسته راوړي بیا هغه موضوع تحلیلوي بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره څخه دغه فکرونه جوړیږي او فکرونه د انسان د پوهې د هغه د باورونو د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري. دغه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولی سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیزه کښېږدي. یعنی همدغه افکار دی چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ورباندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي، نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کومه اړیکه چې دا یوه ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهم دي. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې، د دواړه موضوعات یا د دې اړیکې چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډیر د بیلابیلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دا خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې تر چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، تر څنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یوه بده پېښه زموږ سره سوې ده، د هغې پیشو مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډیر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډیر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځ ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزو سره موږ مخامخونه، معلوم در خبره د عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو، ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا، یا زموږ د بدن په روغتیا، یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي، او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې تر څنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه، زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو، دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ، او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفی رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو، یا دغه په اړه موږ سټرس لرو، یا تشویش ور باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندیشنه، یا همدغه تشویش چې موږ لرو، د زموږ په بدن کې د ویرې یا د استراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو، منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي، یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي. او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای سي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساسو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیر ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو، چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپیښ وي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا د ستونزه زه حلولای سم، د ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولای سم، نو موږ به د ډیر اعتماد، د ډیر آرامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولای سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولای چې دې ته برلاسي سم، یا زه دا څه نسم کولای لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راز دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوسو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا ورسره موږ کولای سو ذهن شي اداره کو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سیم. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولای سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي وسی، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکي. مثلا جوړه سا واخی. د مراقبه څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپل احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کی. هر هغه څه چې تاسو آراموي، تاسو ذهني فشار او استراب راکموي، تاسو هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت تر سره کی. جوړه سا اخیستل هم تاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژني او هغه سم ډول سره مدیریت کی. د خپل احساساتو په حق له خبرې وکي. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولري. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژني او د هغه احساساتو په حق له پوسي، او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نور سره شریکوي، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي، خپل احساساتو ته ارزښت ورکړي. کله چې تاسو پوسي تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړي. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمېږي، د زړه ضربان مو د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. یعنی د زړه ضربان مو نرمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسې منفي فکرونه ولرو او منفی احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسې د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره بیا زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو پر ذهن مو فشار ډیر وي، د زړه ضربان مثلا کچیر په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره ده مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. سو راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو سکونکو هیله د چیروغ او جوړ بیاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساسات په حق موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلای شي. نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا ني روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي هم دغه احساسات. یعنی کچېره موږ د یو پیښو په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غوسه احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویری یا هم شرم احساس وسی. چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډول دي. کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات وسی، کېدای شي هم منفي احساسات وسی. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه مشته د خوشي، مشته د آرامي او د خوشحالي احساس راک. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یو بریا په وړاندې یا هم د شي پیش څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو، چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شمالو میږي او کولای شو چې د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی، چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکه جوړي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه کده ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه کته همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅې احساس دی چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیر سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېری موږ په ګډه تمام سي یا مبارزه وکړو هڅه وکړو بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو. دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو او تر څنګه خپل ژوند خپل شاوخوا خپل چاپیریال خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي یا هم نوي فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي. په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسې د یو څه قدر وکړو په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو د هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي د سکون او د ذهني آرامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، تر څنګه کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس به زموږ ذهن زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی وسو، کولای سو په شانساني سره ټولنیز اړیکې جوړې کو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله وسی، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې وسی، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په شتو غسر د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته د روحیه راکوي، د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې شووسی او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه وسی یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید موږ ته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکړي. مګر کچیر دغه اوږدمهاله پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوږدمهاله دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفګان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږدمهاله وي، په دې وخت کې به دا کېدای شي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره تاوان ورسوي. هم په ذهني لحاظ موږ نارام اوسو او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزو سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفی احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس چې باغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو ناوړه پیښه وسی، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې لامل دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پیښه واقع شوې ده، یو ناوړه پیښه واقع شوې ده، که داسې یو څه وسی چې هغه زموږ خوښ ونه وسی، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسی، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په حکله کم عکس العمل چې موږ کاره کوو یا کم عکس العمل چې زموږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او که چیرې دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوښه ونه وسی، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کې هم لمنځه ولاړه سي. هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکي پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکي پیښه واقع شوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته د احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښته یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نسو کولای چې خپل هدف هته وپیژنو او د هغه د لپاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځ دی. کله چې انسان د خفګان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بې ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویرې احساس دی چې یو خطر په حق یو کس ویره لري، یا هم د یوې نامعلومې نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې د هغه نتیجه نه وي معلومه، موږ بیره لرو که چیرې د دې کار نتیجه منفي اوسي، یا که چیرې مثلا د دې کار نتیجه غلطه اوسي یا زموږ د توقع خلاف نتیجه اوسي، نو هم کېدای سي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای سي چې د یوې نامعلومې نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند د پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کې زموږ د پرمختګ مخه نیسي، او موږ ته اجازه نه راکوي تر څو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپله که چیرې هغه مثبت هم اوسې دی منفي قضاوت کوي، او دی د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د تیروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې، دی ځان بې کفایته احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکښته کیږي، او دی د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په حکله موږ اندېښنه لرو. یو څه نه دی واقع سوي، یو څه نه دی پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسی د یو نامعلومې نتیجې په حکله، یا هم د خپلې آیندې یا راتلونکي په حکله موږ اندېښنه لرو، چې دې ته بیا سټرس یا استراب ویل کیږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په حکله، د هغه د نتیجې په حکله، یا حتی د سوالونو په حکله کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا استراب ویل کیږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري، هغوی نسي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې. که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دې نسي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي، نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډیر زیانونه لري. که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري. زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو، او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راتلونکي ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو، دا منفي احساسات، اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، چې ولې دا منفي احساسات تاسو ته پیدا شوي دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په حق تاسو فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګه تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ، د خپل دوستانو سره، د خپل ملګرو سره، چې دا د احساساتو احساساتو د منفي احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره مدیریت کو او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
صبا درته پخوم او با درته رانو، صبا درته پخوم یار زم در سرا خانه دورانه شجو، یار زم در سرا خانه دورانه شجو، او با درته رانو صبا درته پخوم او با درته رانو صبا درته پخوم یار زم در سرا خانه دورانه شجو، یار زم در سرا خانه دورانه شجو. او با درته رانو صبا درته پخوم یار زم در سرا خانه دورانش جوگی، یار زم در سرا خانه دورانش دمام. او با درته رانو صبا درته پخوم، او با درته رانو صبا درته پخوم یار زم در سرا خانه دورانش جوگی، یار زم در سرا خانه دورانش جوگی. او با درته رانو صبا درته پخوم یار زم در سرا خانه دورانش جوگی، او با درته رانو صبا درته پخوم یار زم در سرا خانه دورانش جوگی. آره میدان بارش کمان بشت میدان میدان آبه بابا